ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ سي. ډیر مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لږ مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. لندن خبریدونکو خبرونه نیو عرب ډاټ کام ویب پاڼه پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلی و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلوماټ انډونیزیا ته د تللی پلاوی مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلی چې دا د کوم پلاوی سفر نه و، ځکه د یو پلاوی سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزاد تګ راتک په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو د دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او ښځو ته په دفترونو کې د کار اجازه هم نه دا ورکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازوالۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو لړلې بللای چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندی، اورزګان، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهبګان پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یو ډل نیول شوی ده، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له زیهونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د اژانس شرح د اسرایلی په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایی مذهب ته تبلیغ کوو. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان هم برسیرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چیرته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وي، واقعا ستونزمنده. د جبي ستونزه به یو وي د وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
دی وی افغان میرمنی خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفی فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هه لاري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوې برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسوګری وانده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده او دا د سیوالات چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغیرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړی وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده. دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغې ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي یا وپوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیله م دا ده
چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خويندې له دغه حالات سره مخ کیږي، خپل روحیه د لاس نه ور کوي، نو بیا د ژمنه وکي، بیا د خپل پخو ودریږي، ژبه د زده کی زحمت دی و باسي، په ټولنه کې کوخه وکي چې ځان ملغم کی، تر څو دوی وکولی سي خپل ماشومان سره مرسته وکي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، او سره محمد و سیګي ستونزو ته رسیدګي وکي. تاسو په جریان کې یاسته د ماشومان حقوق کله کله موږ هاورو سي سلزینو نه ماشومان اخسل سوي دي، پاندې له هغه په ژبه باندې نه پويږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزو ته چې په خوندزیو کې لري رسیدګي نشي کولای، هغه برخوردونه کوي چې هغه دی یو نوې ملک دی او پرمختللی ملک د قوانینو سره خلاف، او یا دوی هغه جوار خپګان چې د پاغ ناروغي باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابيږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هو ډوکو د مونږ خويندې ورونه هو ډوکي، او کله چې دغه مسافرات مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصول باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې لافغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
پاول اورس کلاس زه راخلم د سمحیت ماحال هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د سل هر څه سره ځان یاروي، له هر محیط ماحال سره په مرور به زمان به ځان یاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لمړی ورځ د کلاس زمان تر اخلم ما هیڅ کله به مهم له ذهن نه لري نسی، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کلاس د افغانستان په مو قتل، کلاس د محیط مې قتل، کلاس د ماحال په مو قتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله سراخ نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و، دته زه هم ډیره ستړی او خسته وم. نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله، او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیول، او هغه مې راوړل کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې او جاینا بل جای ته خپل موخ او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېده، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. ملک چې سرګردانۍ بچانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلې هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مرسته شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي، او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دی یا نوې تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي، او وروسته به دی وغږیږي چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي، له خپل محیط ته ټوبي، هغه ځای کې ستا تاسو زوکړه سوي ده د هغه تر کول د هغه پرې خودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخته ده کله ته خپل هیواد نه جلا کېږي، خپل خلکو نه جلا کېږي، خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا پته ده که ډېر خوشحاله یې راځي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنا او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
نور څه ډېره اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکویل، مثلا یوه راتویلی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتویلی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زشونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلمه موږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف هر څه یې موږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه موږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکیټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې، د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانیو باندې، ځکه په هر محیط کې چې ژوند کوي په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي، هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شي خپل تاب نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګ دي کومې ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې. نو موري په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځوته لکار څخه کړې، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو پاک له مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځه دونه مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خځه کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان نه تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسیږئ، د میرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ خځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغه سره ما به ډیر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و. مگر هغه په صحنه کې و، هغه د امر صحنه نه وتلی وی، نو هغه ته ډیر مشکل و. نو ما د خځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کس ښکارېدل، خبرې نشو کولای، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخانه هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي، نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي، اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي، د هغه پر رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه موهید دي، نو دا وځي خبره چې دا غي خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده، کله چې دا خځه راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي، پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی، د کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه وو، نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل، د هغه واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی یو ډیر متاسفانه دی یو ډیر وړوکی سوال د پاره، هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
میرمن صادق، که د سترتوې تاسو د غمراستي چې لنوي درغلو مهاجرینو سره کوي، الهاتې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه الهات د تاسو غوښتل نوي کډوال بتیر
عربی میرمن الته لاسونی سی
علت دا و چې هر څوک کله چې نه راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نو کانادا ته راغلم. دا ټول کارونه مې مجبور و چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لار شم. یو نهادو چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولې دلمانه غوښتل چې نور افغانان وګوري، نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت یو خزه په صفت زه باید دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوې ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زری زده کړی دغه کارونه تاسو کوي، آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم، حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو ورکې فاندنګ ما تر خپل شوی په ماغه باندې زه د سمفونه مخکې ته وړم.
bale ډیره زیاته مننه.
نشوندې ستاسو
قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې مډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.